یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:00 بجې شوې. صفی الله ستانه زایمو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. پایل با په خبرونو باندې وکړو. په کابل کې د تیرې ورځې د انتحاري حملې د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. که څه هم په رسمي ډول په دې پیښه کې د 5 کسانو وژل کېدل او له 30 د ډیرو ټپیانیدل تایید شوي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي چې په دې پیښه کې د دغه وزارت 14 کارکوونکي وژل شوي. دغې سرچینې له ازادي راډیو سره د وژل شوو کسانو نومونه شریک کړي دي. دغه سرچینه وایي په دې پیښه کې چې د بهرنیو چارو وزارت په بهرنۍ دروازه کې شوي، د دوی زیات شمېر همکاران ټپیان شوي هم دي. داعش وسلوالې ډلې د دغه انتحاري برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. دا برید په پراخه کچه باندې غندل شوی هم دی. د بشري حقونو د سر سازمان اجرایوي رئیس تیرانا حسن وایي که څه هم په 2022 کال کې د بشري حقونو بحرانونه د انساني کړاوونو سبب شوي، خو د بشري حقونو په برخه کې نړیوال مشرتابه ته نوي فرصتونه هم ایجاد کړي دي. هغې دا خبره په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په نوي راپور کې چې نن پنجشنبې خپور کړې ده. هغې ویلي دې ته پام چې په نړۍ کې د قدرت انډول بدل شوی، نور د ځمکې د کورې په شمالي برخه کې د ګوتې په شمار دولتونو باندې اتکا نشي کېدی چې د بشري حقونو دفاع وکړي. میرمن حسن ویلي ټولو لویو او وړو هیوادونو ته مسؤلیت ورلغاړي دی چې د بشري حقونو په چوکاټ کې خپل سیاستونه عملي کړي او هم د بشري حقونو د ساتنې او پراختیا لپاره په خپلو کې سره همکاري وکړي. د بشري حقونو د سار سازمان په دغه 212 مخیز راپور کې په نږدې 100 هیوادو کې چې د دې هیواد خپلواک نړیوال سازمان کارکوونکي فعالیت کوي، د بشري حقونو وضعیت ته کتنه شوي. د سازمان په افغانستان کې د طالبانو له لوري هغه اقدامات چې په میلیونو افغانان د لوږې له خطر سره مخ کړي، په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې ترسره شوي جنایتونه، په ایران کې د ښځو د اجباري حجاب وړاندې اعتراضونه او له ایغوریانو سره د چین چلند، د تیر 2022 کال د بشري حقونو د بحرانونو څو بیلګې یادې کړي دي. او وروستی خبر مو د کرکټ له نړۍ دا چې د استرالیا د کرکټ بورډ نن اعلان کړی چې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو پر زده کړې او تعلیم د لګول شو بندیزو له امله د افغانستان له کرکټ لوبډلې سره د یو ورځنیو لوبو لړۍ چې ټاکل شوې وه د مارچ په میاشت کې په متحده عرب اماراتو کې ترسره شي لغوه کړې ده. دغه بورډ په یو بیان کې ویلي د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د ښځو او نارینهو لپاره د لوبې د ودې ملاتړ ته ژمن دی او په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د ښو شرایطو په تمه به د دې هیواد له کرکټ بورډ سره همکارۍ ته دوام ورکړي. د استرالیا کرکټ بورډ دغه راز په دې برخه کې د استرالیا د حکومت ملاتړ هم ستایلی دی. د طالبانو سرپرست حکومت د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو د بندیز تر څنګ په دې وروستیو کې ښځې په کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو کې له کار کولو راګرځولي دي. ازادي رادیو ته غوښتست ورزو د پروګرام معرفي ته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي چې په پرونی برید کې د دغه وزارت 14 کارکوونکي وژل شوي. دغه برید چې داعش مسؤلیت منلې په پراخه کچه باندې غندل شوی دی. کارپوهان په دې اړه باندې څه وایي؟
چې دا کوم کس هلته ځانمرګی برید کړی دی، په داسې شکل ننوتی چې د ده او د طالبانو د شکل توپیر ډیر سخت دی.
د ناروې د کډوالو د شورا رئیس جان ایگلند د افغانستان په اړه څه وایي؟
I have met here in Kabul Taliban ministers.
لڅو نورو طالب مشرانو سره مې هم لیدل کاته درلودل. دوی ټول موافق دي چې جنونو ته د زده کړو زمينه برابر شي.
په دې اړه به درته ریپورت خبر کو چې په کندوز کې خلک یونانی او په کور کې جوړ شو د واګانو ته مخه کړي ځکه چې وایي نورې د واګانې قیمته دي.
دوای مفید ده او اقتصادی ده. که ډاکټر ته لاړ شو هر نقصه دې موږ 2000 2500 اقلن کیږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته په کابل کې د تیرې ورځې د انتحاري برید د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي چې د بهرنیو چارو وزارت 14 کارکوونکي وژل شوي دي. دغې سرچینې ازادي راډیو ته یو لیست هم شریک کړی چې پکې د وژل شوو کسانو نومونه او د کار ادارې راغلي دي. دغه برید د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا شوی دی. دا برید په پراخه کچه باندې غندل شوی هم دی. په دې اړه پام وکړئ یو مفصل رپورټ.
په پلازمینه کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مخ ته د تیرې ورځې د شوې انتحاري حملې د تلفاتو د شمیر په اړه لا هم زد او نقیز راپورونه خپرېږي. د پیښې له سیمې په بیلابیلو عکسونو کې لږ تر لږه د 9 کسانو جسدونه ښکاري چې په ځمکه پراته دي. رویټرز خبری اجانس د ځینو طالب سرچینو له قوله په دې پیښه کې د 16 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی، خو په رسمي ډول د طالبانو امنیتي چارواکو په دې پیښه کې د 15 کسانو وژل کېدل او یو شمېر نورو ټپي کېدل تایید کړي. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت یوې ډیپلوماټیکي سرچینې چې نه غواړي په دې راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو سره د یاد وزارت د 14 ډیپلوماټانو او کارکوونکو لیست شریک کړی چې د ده په خبره په پرونی انتحاري حمله کې وژل شوي. د دغه لیست پر بنسټ په پیښه کې د دې وزارت د بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د تشریفاتو، مالی او اداري، قونسلي برخې، معلوماتي ټکنالوژۍ، فرهنګي اړیکو او ارشیف برخې کارکوونکي او یو موټر چلوونکي وژل شوي، خو په رسمي ډول د بهرنیو چارو وزارت د تلفاتو په اړه تر دې دمه لا څه نه دی ویلي. دغه سرچینه وایي په وژل شویو کې هغه افغان ډیپلوماټان هم شامل دي چې په وروستیو 4 ورځو کې په سعودي عربستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې ماموریتونه پای ته رسیدلي او تازه افغانستان ته ستانه شوي وو. د سرچینې په خبره په دې پیښه کې زیات شمېر همکاران ټپیان شوي هم دي چې دقیق شمېر یې نه دی معلوم، خو تېره شپه ناوخته په کابل کې د ایمرجنسي روغتون په یوه اعلامیه کې وویل چې له دې پیښې یوازې دوی ته تر 40 ټپیان ورول شوي. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ایمرجنسی روغتون د مشر استیفانو لقوله دا په 2023 میلادي کال کې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې. د داعش ډلې خراسان څنګه د دې حملې مسولیت منلی او په دې وسلواله ډلې پورې اړوند ایماق خبری اژانس پر ټلګرام په یو بیان کې دا کړی چې په حمله کې لږګونه طالبان او د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي وژلي. دا انتحاري حمله په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې او ګڼو هیوادونو په پیښه کې د وژل شویو سره خواخوږي ښودلې. د اسلامي همکارۍ سازمان OIC دا حمله غندلې او پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، دغه سازمان پر دې باور دی چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات بیا ترلاسه کولو او په ټول هیواد کې د اړین امنیت راوستلو لپاره له هرې هغې ډلې یا افرادو سره باید په کلکه مبارزه وشي چې تاوتریخوالی کوي او وینه بهوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پر خپل ټویټر دا بې هدفه تاوتریخوالی بللی. د افغانستان لپاره د امریکا شازدافیری کرن ډیکر بیا لیکلی دی باید پوښو چې دا برید ولې او څنګه وشو. هغه لی ډیکر لیکلی افغانان او بهرني میلمانه اړتیا لري چې پر اغیزمن امنیت حساب وکړی شي. په کابل کې د روسیې سفارت د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د رسمي استازي ماریا زاخاروفا له قوله دا ترهګریز برید بلل او د وژل شویو کسانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلی. د افغانستان لپاره د برتانیا شردافیر هوګو شارتر په خپل ټویټر لیکلی دی چې برتانیا دا ډول بې معنی تاوتریخوالی ردوي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د پیښې د غندلو تر څنګ لیکلی، قطر پر هغه غوس دریس ټینګار کوي چې پرته له کومې انګیزې او توجیه تاوتریخوالی او ترهګري ردوي. پاکستان او ایران هم پر دغه حمله خواشینی ښکاره کړې او زیانمنو کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان استیفن دوچاریک په خپل ټویټر لیکلی، دا د نامنې یو بل مثال دی چې زموږ د لوی اندېښنې لامل دی. ښکاره ده چې د دا ډول خشونت او نامنې په دوام سره افغانستان ته د سولې د راتګ لار نشته. د اروپایي ټولنې د مشر استازي جوزف پر خپل ټویټر دا حمله په کلکو ټکو غندلې او لیکلی دی چې دا ډول تاوتریخوالی د افغانانو هغه سخت کړاوونه لا پسې ډیروي چې دوی هر ورځ ګالي. دغه شان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما ویلي، د نامنۍ زیاتوالی د اندېښنې وړ دی او تاوتریخوالی د حل لاره نه ده. په کور دننه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي، د نظام دښمنان په دې ډول کړنو نشي کولای خپلو موخو ته ورسیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي دغه پیښه تروریستي بشر ضد او د ټولو انساني او اسلامي ارزښتونو خلاف عمل بللی. د دې تر څنګ د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله دا پیښه انساني جنایت بللې او ویلي دي چې دا د هر ډول انساني او دینی معیارونو او اصول خلاف عمل دی چې هیڅ ډول توجیه نه لري. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته دا په یو دولتي ادارې تر ټولو خونړی برید بلل شوی چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د دې وړاندې هم د پلازمینې په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې بمی چاودنې او انتحاري حملې شوي چې د طالبانو په ګډون پکې ګڼو ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې او مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې منلی دی.
ومردل چې د کابل د پرونی برید د تلفات شمیر زیات شوی دی. لږ تر لږه د 1400 کسانو د وژل کېدو خبره تایید شوې او تر 40 نور ډیر کسان هم ټپیان شوي دي. اکثر څه چې ټولې د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي او ډیپلوماتان بلل شوي دي. دغه برید مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. زموږ همکار خاطر پردیس د سیاسي چارو لکتونکي محب شریف سره په دې مورد مصاحبه کړې چې طالبان ولې د دغو ډول بریدونو مخه نشي نیولی.
په دې ارتباط باندې کچیر سړی ډیر واضح وغږیږي او د پرونی تصویر وګوري او ځنې هغه تصویرونه چې د پیښې د ځای نه خپاره شوي دي، دغه ویره له لومړي سره زموږ سره وه او د ډیرو مسؤلینو سره مو هم شریکه کړې ده. یوه مهمه مسئله دا ده چې دا کوم کس هلته ځان مرګی برید کړی، دی په داسې شکل ننوتی چې د ده او د طالبانو د شکل توپیر ډیر سخت دی. په عام ښار کې تاسې طالبان ګورئ چې وسلې لري، په کالیو سره ګرځي او هر ځای ته د وسلو سره ننوځي. نو کله چې یو بریدګر تر دروازې درته راورسېد، خو که چیرې په دې قادر شو چې تا ووژني او د دروازې نه ننوځي، خو دا د هغه فرصت دی. که په دې قادر نه شو نو لږ تر لږه چې څوک په دروازه کې دي هغوی خو د پیلو لاپا کړل. دغه مسئلې ته موږ پخوا نه اشاره کوله چې ګوره، یا د دغه ډول عملیاتو یا د دغه ډول هدفي بریدونو مخه په دینی ول کېږي چې وسله کمه کړی شي، هر چاته د وسلې د ګرځولو اجازه ورنه کړی شي، د موټرو تورې ښیښې د منځه یوړی شي، او هر ځای ته چې یو څوک ځي د هغې دپاره امنیتي تدابیر باید نیول شوي.
جناب شریف صاحب، دغې برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې په غاړه واخیست، داعش ولې خپل اهداف بدل کړل په افغانستان کې؟
ګوریا، که چیرې د داعش او د طالبانو د تحریک یو ډول پس منظر ته ولاړ شو، طالبان له داعش سره په فکری سیستم کې تفاوت او بیلتون لري. زه فکر کوم چې له لومړي سره داعش د دې دپاره ایجاد کړی شوی وه چې درې ګټې ته اوچتې شي. یو دا دی چې په افغانستان کې د شته حکومت په ضد باندې مخالفتونه تقسیم کړی شي. اهداف چې کله تقسیمیږي نو د هغې په ضد جګړه سختیږي. دوم، د دې دپاره وه چې د طالبانو د ځینو موضوعاتو په ارتباط باندې داسې حریف رامنځته کړي چې د طالبانو قیمت پې ټیټ کړي. او دریم دا و چې نړیواله ټولنه د طالب سره په تعامل کې داسې یو حساب ولري، داسې یو محاسبه د ځان سره ولري چې که چیرې زه د طالب سره جوړیږم نو خو په مقابل کې بیا د داعش مسله شته ده. بلکې زه فکر کوم چې امنیتي تدابیر باید سخت کړی شي. په دې ارتباط باندې باید استخباراتي شبکې د دې ګړندي کار وکړي، او د هر چا نه چې د دې احتمال کېږي دا بالقوه د امنیت لپاره خطر کېږي، د هغه نه باید پوښتنې وګرځېږنې وشي.
بلې شریف صاحب، طالبان د دغه ډول بریدونو د مخنیوي په برخه کې ستاسو په نظر د اوس لپاره څومره ظرفیت لري؟
طالبان د دې بریدونو د مخنیوي په خاطر باندې درې مهم ظرفیتونه لري. اول، ځواکونه یې د دغه سې خندونو په مقابل کې ځان غازی او په مرګ ځان شهید بولي، یعنی دا تر ټولو لوړ مورال دی چې یو انسان یې لري. دا یوه مسله. دوهمه مسله دا ده، طالب کولی شي په ډېره اسانۍ باندې څوک چې وسله وال دي، یا یو اسله باید قانوني شي یا یې ترې واخلي، حتی که خپله د طالبانو افراد وي. په ځینو ځایونو کې باید د دې ګرځېدو ته اجازه ورنه کړي. درېیمه مسله دا ده چې په دې ارتباط باندې د ځان مرګي برید په حالت کې یا د ځان وژنې په حالت کې دوی باید خپلو ځواکونو ته دومره لوړه روزنه ورکړي چې حتی د یو کس د راتللو، د تلاشي کولو او هدف ته د نږدې کېدلو په خاطر باندې هغه نظامي او به اصطلاح مسلکي مهارتونه دوی ولري چې څنګه د هغه تفکیک وکړی شي او څنګه د هغه مخه ډب کړي.
د چارو کتونکی محب شریف چې د پرونی انتحاري برید په ارتباط باندې د ځینو پوښتنو ځواب ووایه.
ازادي راډیو په لنډو څپو، په 19 یویشت او پینزه ویشت مترو واوری د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 اویا 2140 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
د بشری حقوقو د څار سازمان په نړۍ کې د بشری حقوقو د وضعیت په ارتباط باندې یو مفصل اوسو دولس مخیز راپور خپور کړی دی. په نږدې سلو هیوادونو کې دغه خپلواک سازمان د کارکوونکو لخوا دغه راپورونه ترتیب شوي دي. دغه سازمان په افغانستان کې د طالبانو له لوري هغه اقدامات چې په میلیونو افغانانو د لوږې خطر سره مخ کړي، د اوکراین جګړه او په ایران کې د ښځو د اجباري حجاب په وړاندې اعتراضونه او له غوریانو سره د چین چلند، د 2023 کال د بشري حقوقو د بحرانو څو بیلګې یادې کړي دي. فریدی سیال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د بشری حقوقو د څار سازمان اجرایوي رئیس ترینا حسن وایي که څه هم په تیر 2023 کال کې د بشری حقوقو بحرانونه د انساني کړاوونو سبب شوي، خو د بشری حقوقو په برخه کې نړیوال مشرتابه ته نوي فرصتونه هم ایجاد کړي دي. هغه د خبره په نړۍ کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه په نوي راپور کې چې نن پنجشنبه خپور کړی ده کړی ده. میرمن حسن ویلي دې ته په پام چې په نړۍ کې د قدرت انډول بدل شوی، نور د ځمکې د کورې په شمالي برخه کې د ګوتو په شمار دولتونو باندې تکان نشي کېدلی چې د بشري حقونو دفاع وکړي. د میرمن حسن په خبره ټولو لویو او وړو هیوادونو ته مسؤلیت ورغاړی دی چې د بشري حقونو په چوکاټ کې خپل سیاستونه عملي کړي او هم د بشري حقونو د ساتنې او پراختیا لپاره په خپلو کې سره همکاري وکړي. هغې هم ترنګ ویلي دي چې د تیر کال پیښه وښوده چې ټول د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د بشري حقونو په وړاندې د اعتراضونو مسؤلیت ټولو حکومتونو ته ورترغاړه دی. میرمن حسن زیاته کړې ده چې د قدرت د بدلون په ترڅ کې د فضا ته لاره پراخه شي چې دولتونو د نویو ائتلافونو او د نوي مشرتابه په توګه د بشري حقونو ملاتړ وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان په دغه 212 مخیز راپور کې په نږدې سلو هیوادونو کې چې د دې خپلواک نړیوال سازمان کارکوونکي فعالیت کوي د بشري حقونو وضعیت کتنه کړې ده. د سازمان په افغانستان کې د طالبانو له لوري هغه اقدامات چې په میلیونونو افغانان یې د لوږې له خطر سره مخامخ کړي دي، په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې ترسره شوي جنایتونه، پیران کې د ښځو د اجباري حجاب په وړاندې اعتراضونه او له غورانو سره د چین چلند، د تیر 2023 کال د بشري حقونو د بحرانونو څو بیلګې یادې کړې دي. د بشري حقونو د څار سازمان اجرایوي رئیس ویلي په اوکراین کې د روسیې د جګړې په وړاندې نړیوال تحرک موږ ته دا راښيي چې حکومتونو په نړیواله کچه د بشري حقونو مسؤلیت درک کړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان اګلند وایي ځینې طالب چارواکي پر نادولتي مؤسسو کې د ښځو لپاره او د نجونو زده کړو سره موافق دي. ښاغلی اګلند له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم بندیزونو میلیونونه افغانان د لوږې او ناوړه بشري وضعیت له خطر سره مخ کړي. ښاغلی اګلند په دې وروستیو ورځو کې کابل ته تللی وو او هلته د ځینو طالب چارواکو سره لیدلی. تفصیل په دغه رپورټ کې واورئ.
د ناروی د کډوالو شورا مشر وایي له طالب چارواکو یې غوښتي چې پر ښځو او نجونو د کار او تعلیم محدودیتونه لرې کړي څو افغانان زیانمن نسی. یان اګلند پرون د جنوري پر 11مه ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل طالب چارواکو ترې غوښتي چې زغم ولري، خو نوموړی ټینګار کوي چې زغم ډیر خلک زیانمنوي.
کابل کې مې د طالبانو له ځینو وزیرانو سره وکتل، د دوی د اقتصاد او کډوالو له وزیرانو او د بهرنیو چارو له مرستیال سره مې وکتل. له څو نورو طالب مشرانو سره مې هم لیدکاته درلودل. دوی ټول موافق دي چې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شي. دوی توافق درلود چې ښځې د بشري برخو کې کار وکړي. دوی دغه راز ویل چې نجونو ته د کار او زده کړو د اجازې په اړه کار کوي. دوی له موږ غوښتنه وکړه چې صبر ولرو. موږ ورته وویل چې ډیر صبر نشو کولای، په ځانګړې توګه هغه مهال چې خلک له دغو محدودیتونو زیانمن شي.
یان اګلند په خپل مرکه کې ویلي چې د ناروی د کډوالو شورا افغانستان کې 400 اویا ښځینه کارکوونکې درلودې چې ټولې اوس پر کور ناستې دي. نوموړي وایي د دغو ښځو له کار پرته د ماموریت دوام ورته ستونزمن دی. ځکه په باور یې له افغاني دود او دستور سره سم یوازې ښځې کولی سي د اړمنو میرمنو لاسنیوی وکړي. هغه زیاته کړه، تیرو شلو کلونو کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې فعالیت کړی او په خبره طالبان د دوی د بنسټ او فعالیتونو په اړه پوه دي. یان ایګلند زیاته کړه، اوس مهال په افغانستان کې د دوی ټول فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. د ناروې د کډوالو شورا او یو شمېر نورو موسسو وروسته تر دې خپل فعالیتونه ودرول چې طالبانو د تیرې میلادي میاشتې په وروستیو کې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. یان ایګلند وایي، د کار پر مهال یې د افغانانو دود ته پام کړی او په خبره دفترونو کې ښځې او نارینه جلا کړي وو. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالب مشرانو ته هم پیغام درلود.
As long as this ban on female employees is lasting,
تر هغه چې پر خزینه کارکونکو دا محدودیتونه دوام ولري، خلک ډیر ډیر زیانمنيږي. په پایله کې ژوند له خطر سره مخامخيږي. موږ پلان درلود چې دیش په ورځو کې زرګونه بي ځای شو کسانو ته خیمه او د تودوخې وسایل برابر کړو.
Housing for thousands of displaced people.
د ناروې د کډوالو شورا مشر چې د کابل په سفر بوختي، په خو تر دې هم خبرداري ورکړی و چې د طالبانو لخوا محدودیتونه 25 میلیونه اړمن کسان د لوږې او بیوزلۍ له جدي خطر سره مخامخوي او د دغه هیواد ماتیدونکي اقتصاد نور هم زیانمنوي.
له خبرونو ورآخوا،
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست. لومړی به له نوریاس نوري واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې سره راغلي.
نیویارک پوسټ ورځپاڼه د افغانستان په جګړه کې د یو شمېر طالبانو د وژلو په اړه د برتانوي شهزاده هیري لانجمنو څرګندونو ته پام اړولی او لیکي، شهزاده هیري له سی بي ایس ټلویزیون سره په تازه مرکه کې چې د سیشن بي په ورځ خپره شوې، د 15 وسلوالو طالبانو د وژلو په اړه هغه څرګندونه چې د خپلو خاطرو په کتاب کې کړي تحریف شوي بولي او رسنۍ تورنوي چې د ده د څرګندونو یوه برخه یې راخیستې ده. هغه ویلي د ده په باور یو له خورا خطرناکو درواغو څخه چې دوی ویلي دا دی چې ما په یو ډول په افغانستان کې د وژل شوو کسانو په اړه ویاړ کړی دی. هغه ویلي چې کلمات خطرناک نه دي، بلکې له هغو برداشت کورنۍ ته ډیر خطرناک دی. د نیویارک پوسټ په لیکنه، شهزاده هیري د بریتانیا د پاوز په هوایي ځواکونو کې د دندې په مهال د تورن په حیث 2 ځلې افغانستان ته تللی دی. د سپیر په نوم د خپلو خاطرو په کتاب کې شهزاده هیري په یوه برخه کې وژل شوي کسان د شطرنج له تختې څخه د دانو له لرې کولو سره پرتله کړي او ویلي دي چې بد کسان باید مخکې له دې چې ښه کسان ووژني له لارې لرې شي. د ورځپاڼې په لیکنه، هغه دا هم ویلي چې پر خپلو کړو وړو پښیمانه نه دی، ځکه د پوځ شرایطو د دې شي غوښتنه کوله. بریتانوی میل آنلاین ورسپانې هم د شهزاده هیري پر څرګندونو تمرکز کړی او هغه مهال په افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د قومندان ډګروال ریچارډ کمپ څرګندونې راخیستې چې ویلې دي نه پوهیږي چې په ښکاره د 15 طالبانو د وژلو په اړه د هیري څرګندونې به د وضعیت له ښه کېدو سره څه ډول مرسته وکړي. د ورسپانې په لیکنه، 3 کلن کمپ ویلي د بریتانیا د پوځ د جګړې د څرنګوالي په اړه د شهزاده هیري څرګندونې له حقیقت سره اړخ نه لګوي او زیاتوي هغه هڅه کړې چې د خپل خدمت په اړه د ده په خبره بیداره عناصرو ته دا مسله توجیه کړي. ډګروال کمپ میل آنلاین ورسپانې ته ویلي، د هیري د څرګندونو له هغې برخې سره چې ویلي دي د پوځ لخوا په روزنه کې ورته ویل شوي چې طالبان څوک دي او دا انګېرنه چې هغوی له انسانانو کم وګڼل شي دی ډېر جوړ نه دی. د شهزاده هیري دا څرګندونې په بریتانیا او نورو نړیو په افغانستان کې د نن له سختو نیوکو او غبرګونونو سره مخامخ شوي. په هلمند کې چې د نړیوالو ځواکونو د حضور په مهال بریتانوي ځواکونو پکې دیرو روانونه په یو اعتراضي غونډه کې د هیري څرګندونې وغندلې. د دې غونډې یو شمېر ګډونوالو د شهزاده هیري عمل د بشریت له ټولو اصولو سره په ټکر کې وبالاو د هغه په وړاندې د قانوني اقداماتو د کېدو غوښتنه وکړه.
اوس به ورشو کندوز ته. هلته خلک شکایت کوي چې په درملتونونو کې دارو درمل قیمته شوي دي، نو دوی په همدې خاطر په کورونو کې د یونانی او پلاس جوړو درملو څخه استفاده کوي څو خپل ناروغان پرې وقایه کړي او د ناروغۍ د زیاتېدو مخه یې ونیسي. په دې اړه پام وکړئ له کندوزه دغه رپورټ ته.
که څه هم په کندوز کې پر دولتي روغتیایي مرکزونو سربیره یو شمیر عصري شخصي روغتونونه هم موجود دي چې په پرمختللو امکاناتو سمبال دي، خو لا هم د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي د ناروغۍ د درملنې په خاطر یوناني طبیبانو ته مراجعه کوي. د دې ولایت یو اوسیدونکی 40 کلن نصیر احمد چې له یو کال راهیسې یوناني درمل کاروي، هغه په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
دغه دوا ډېره مفیده ده، کنه نور ډاکتران هم ساسري وو، دا یوناني طبابت ډېر صفت وکړه، موږ راغلو دې دپاره. زه دغه دومه دفعه داسې دلته راځم. دې دوا ډېره مؤثره ده، سنتي دواګانې لري، فایده کوي. دې دپاره موږ دلته راغلو. چا ادرس راکړې وای یوناني ډاکتر ته لاړ.
د یو شمېر کندوزیانو په وینا دوی د ناروغۍ د درملنې په خاطر ځکه یوناني طبیبانو ته مراجعه کوي چې د یوناني درملو قیمت کم دی او ګټه یې زیاته ده، او بل د ښار په درملتونونو کې پر خلکو بې کیفیته درمل په لوړ قیمت پلورل کیږي خو ګټه نه رسوي. د یاد ولایت یو بل اوسیدونکي نظیف الله چې د کندز ښار یو یوناني طبیب ته مراجعه کړې وایي
دوا یې مفیده ده او تاثیرناکه ده، او بل وجه یې دا ده چې اقتصادي ده. که ډاکټر ته لاړ شو نو ډاکټر هره نسخه د موږ 2000-2500 اقلن کیږي، نو دلته ډېر په کم شي، یعنې په 300-2500 یو نسخه 2 نسخې سره ښه کیږي سړی.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی محمد رسول هم ورته نظر لري.
طبابت یونانی یک جایگاه خاص را دارد، دوایش
یونانی طبابت په ټولنه کې خاص ځای لري، ځکه درملی ګټ رسوي او ضرر نه لري. موږ په دې خاطر یونانی طبیبانو ته راځو چې د موټر له کرایې او د ډاکټر له پیس څخه خلاصېږو. که ډاکټرانو ته مراجعه وکړو خو موږ څو ډوله معاینات کوي چې له درملو پرته لګښت یې لږ تر لږه 5000 افغانیو ته رسېږي، خو دلته په 450 افغانۍ یونانی درمل ترلاسه کوو.
طبیب فضل الله حقمل چې له 15 کالو راهیسې په کندوز کې د یونانی طبابت په برخه کې کار کوي، هغه وایي چې په دې برخه کې زده کړې هم کړې دي.
درسونه خو مخکې ویلو، بعد هغې نه چې کار کوم تقریبا 4-5 کاله کېږي. ډېر مشتریان راځي مختلفو ځایونو، خان آباد نه، امام صاحب نه، ارچی نه، چاردرې نه، حتی د تخار او اندراب او د بغلان طرفونو نه مریضان راغلي دي. ګټه ښه ګټه کوي. مینه زموږ چې د وړیا ده، فقط دوا چې کومه کېږي د هغې پیسې اخلو.
نوموړی وایي د یونانی دوا یانو ډېره برخه دوی خپل له طبي بوټو جوړوي او ځینې له هند او پاکستان څخه راوړي، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې په دې اړه د کندوز د عامې روغتیا د چارواکو نظر هم راواخلو. د معلوماتو له مخې د یوناني طبابت لرغونوالی څه باندې 6000 کلونو ته رسېږي. پخوا پر کندوز سربیره بغلان او تخار ولایتونو کې یوازې افغان هندوانو او سیکانو د یوناني طبابت او درملو جوړولو په برخه کې کار او فعالیت کوو، خو اوس په یادو ولایتونو کې افغان هندوان او سیکان نشته دي، او پر ځای د پورته یادو شوو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د یوناني طبابت په برخه کې کار او فعالیت کوي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. رحمت الله ځلاند یم، له کابل څخه مې اړیکه نیولې ده. ورونو، په اوسني وخت کې د نړیوالو مرستو اړتیا افغانستان ته دغسې ضرورت او دغسې اړتیا ده لکه څنګه چې یو انسان اکسیجن ته ضرورت لري. نو د افغانستان خلک په اوس وخت کې د یو غټ ناورین سره مخ دي. په دې وخت کې د دې مرستو بندول د افغانستان د خلکو سره د هغو ظلمونو دوام دی کوم چې په 4 لسیزو کې د افغانستان له ولس سره شوي دي، هغه کله داخلي زورواکو او لکه خارجي ګاونډیو او د خارجي استخباراتو لخوا دي. نو موږ د نړیوالو مرستو دوام غواړو. د افغانستان د خلکو لپاره دي دا مرستې، ګرچې دا مرستې د افغانستان خلکو ته 100% کې نه رسېږي، بلکې 50% مرستې زورواکان او د وخت حاکمان اخلي او 50% مرستې غریبانو ته رسېږي. خو بیا هم دا یو غنیمت دی، په دې وخت کې د افغانستان خلکو سره دا غټه مرسته ده. نړیوال د خپلو ظلمونو ته دوام نه ورکوي او دا مرستې د افغانستان په خلکو نه بندوي. دا د افغانستان د خلکو سره تیری دی. دغه په اوسني حاکم نظام باندې هیڅ تاثیر ګذاري نه دي، او اوسنی حاکم نظام د دې شیانو پروا هم نه لري او نه پاغو کوم دا تاثیر غورځوي. نو دا د افغانستان د خلکو سره یو ظلم دی، یو تیری دی، لکه څنګه چې موږ نه مکتبونه بند شول، د موږ ادارې وتړل شوې، همدا رقم ته هغه ظلم ته په کاتو دا د هغه څخه ستر ظلم دی. نو موږ نه غواړو چې دا مرستې دې بندې شي، دا مرستې دې دوام وکړي. د دې بدبختیو دوام زموږ دپاره د منلو نه دی. نړیوال دې په خپل دې پلان باندې غور وکړي. د دې سره بدیل پلانونه هم وجود لري. ولې د افغانستان خلکو ته د حکومت د کړنو سزا نه ورکول کیږي؟ مننه، قدرمنو.
بله سلام علیکم رور دا د طالبانو خپل پلویان چې دی دوی تاییدی چې دا تلاشی خدا او دا تلاشی دس دا او دس دا رورا دا تلاشی ملاشی نه ده رور دا غچ اغستنه ده بس خپل ما پخوانی دښمنان وژني او رور د منځه وړي اغلا کوي دوی شراب دوی خوري د خدای په امان سلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو ته غوښتنه کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په لاندو چپو باندې په 2014 او همدارنګ 2010 او 15 باندې واوري اوس به ورشو لاندو خبرونو ته ځکه چې وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه شوی د کابل د تیری ورځې د انتحاري برید د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی که څه هم په رسمي ډول د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د 50 کسانو وژل کېدل او له 40 د ډیرو ټپیانیدل تاییدوي خو یوې سرچینې ازادي راډیو ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د 14 کارکوونکو او ډیپلوماتانو د وژل کېدو لیست شریک کړی او نومونه یې پکې شته دغه سرچینه وایي په دې پیښه کې ګڼ نور کسان ټپیان شوي هم دي دغه برید مسؤلیت داعش ډلې منلی دی دا برید په نړیواله کچه باندې غندل شوی دی د بشري حقونو د څار سازمان نن د نړۍ په شاوخوا سلو هیوادونو کې د بشري حقونو د وضعیت په ارتباط باندې یو 212 مخیز راپور خپور کړی دی په افغانستان کې د طالبانو له لوري هغه اقدامات چې په میلیونو افغانانې د لوږې له خطر سره مخ کړي په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې ترسره شوي جنایتونه په ایران کې مظاهرې او په وړاندې د حکومت خبرګونونه او له غوریانو سره د چین چلند د تیر 2023 کال د بشري حقونو د بحرانو څو بیلګې یادې شوې دي او د استرالیا کرکټ بورډ نن اعلان وکړ چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې د شرایطو تر ښه کېدو پورې د افغانستان د کرکټ له ملي ټیم سره په مارچ میاشت کې پلان شوې درې ورځنۍ لوبې لغوه کوي دا لوبې په متحده عربي اماراتو کې پلان شوې وې د استرالیا کرکټ بورډ نن په دې اړه باندې یو اعلامیه ورکړې ده او په اعلامیه کې ویلي چې د ښو شرایطو په تمه به د دغه هیواد له کرکټ بورډ سره همکاری ته دوام ورکړي د افغانستان د کرکټ بورډ تر دې لمه څه نه دی ویلي خو د نتایجو رپورټونو له مخې د افغانستان د کرکټ یو چټک بالر نوین الحق د استرالیا د دغې پریکړې په غبرګون ویلي دي چې د استرالیا د دغه د بورډ دغه پریکړه ماشومانه بولي او وایي چې د همدې پریکړې په غبرګون باندې د استرالیا په بیګ باش یا تجارتي شلوریز لیگ کې ګډون نه کوي ازادي رادیو نه تاسو د خبرونو لنډیز اورئ د ناروې د کډوالو شورا مشر یان ایګلند وایي ځینې طالب چارواکي په نادولتي مؤسسو کې د ښځو لپاره او د نجونو له لوړو زده کړو سره موافق دي یان ایګلند له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ټینګار کړی چې ښځو او نجونو پر کار او تعلیم بندیزونو میلیونونه افغانان د لوږې او ناوړه بشري وضعیت سره مخ کړي دي کولای شئ د خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ همدارنګ facebook.com/azadiradio کې هم موږ د دوه خبرونو لنډیز تاسو ته اپلوډ کوو تاسو کولای شئ موبایل ولای
نور بس دی شکست سکوت السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه نور بستی تشرغ لست زملالی بشریم د دی خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوړي د یو شمیر ولایتونو سنگارګری ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت اړوند ریاستونو دوی ته وویل چې خپل سنگارتونونه دی وټړي یوه انجلی چې نوم یې نه دی اخیستی د امنیت په خاطر باندې ویلی دی چې د بلخ پوهنتون محصله ده دا وایي چې شپږ خوندې دی ورونه نه لري او دا د پلار په مشوره د کور مسؤلیت پر غاړه لري او هله دا و چې شوونکی سیخو په هنتونی پر مخ وتړل سو او ورسته بیا د دغه سنگارتون لاري لخپل کورنۍ سره د نفقې برابرولو په برخه کې مرسته کوله، خو اوس دا وسیله هم شای پر دوی باندې ودرول سي. د دې ترڅنګ د کندهار څخه راپور لرو اوریدونکو چې په کندهار کې هم یوازنی هغه مارکیټ چې د شوزو لپاره ځانګړی سوی و هغه طالبانو تړلې دي او هغه شزه چې هلته کار کاوه هغه هم بیکاره سوی دي او هغه لسګونو نور شزه چې دغه دکاندارانو ورته د کار زمينه برابر کړې و هغوی هم اوس بیکاره سوی دي او د اقتصادي ستونزو څخه سر ټکوي. د دې ترڅنګ د بلخ ولایت څخه یو بل راپور لرو چې په دغه ولایت کې هم هغه بازارونه چې د شوزو لپاره ځانګړي ول او شوزو کولای سوای چې هلته ولاړې سي سودا وکړي هغه وتړل سول او په دغه ځایونو کې شوزو خیاطي کولې او فروشګاوې درلودې دوکانونه او یوازې شوزینه کولای سوای چې هلته ورسي او دغه توکي وپیری، خو اوس دغه ځای تړل سوی دی او دغه ټولې شځې لاس پر لاس ناستې دي. پر دې موضوع باندې به خبرې کوو چې دا ډول محدودیتونه چې ورځ تر بلې پر شوزو باندې په افغانستان کې زیاتېږي او طالبان غواړي چې هر ورځ یو نبل فرمان صادر کړي د شوزو د کار او د هغوی د درس او تحصیل په برخه کې، دا شوزو ته څه پیغام رسوي؟ په دې برخه کې نن زموږ میلمانه اغلی سیده غزنیواله چې د حقونو فعاله ده او همداراز سوداګر او تجارت پیشه ښځه ده، پښتانه افغان هم په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي، دا هم یو تجارت ده. له دوی سره به خبرې کوو چې د دوی د تجارت او د سوداګرۍ وضعیت څه ډول دی او د نورو شوزو لپاره د دا ډول محدودیتونو څه نتایج کېدلای سي. د دغه ترڅنګ زموږ سره نن ډاکټر ممتاز یوسفزی هم په دې برخه کې ګډون کوي چې د هغه هم د تجارت په برخه کې کارپو دی. نو اوریدونکو د نور بس دې خبرونه به پیل کو. د دې خبرونه لومړی میلمانه اغلی غزنیواله لمر سره د تلیفون لارې وصل سوی ده. تاسو ته شرغلاست وایو اغلی غزنیوال، په لومړی سر کې کستاس څخه په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې دا ډول محدودیتونه چې د شوزو پر ژوند او کار او همداراز تحصیل باندې ورځ تر بلې زیاتېدونکي دي او زیاتېږي، ستاس په نظر طالبان په دې ډول شوزو ته څه پیغام رسوي؟
سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته، سیده غزنیوال یم، د غزنیوال فیشن مسؤل. دغه سي محدودیتونه د ښځو پر وړاندې ستونزې ډېروي، بلکې دوی په کاري ژوند کې ډېرې ستونزې مخته راځي. دوی کوم خپل کار چې مخته وړي په هغه کې بل خصوص نس کولای لکه په خوا غوندې خپل کار مخته یوستي، او د دې تر څنګ پورې نه بلکې کاري محدودیتونه، بلکې دوی د تحصیل او د تعلیم په برخه کې ډېرې ستونزې رامخته کړي دي. چې نجونو او د ښځو لپاره اوسنی شرایط ډېر له ستونزو ډک دی چې دوی نس کولای د خپل آرامه ذهن خپل کار مخته یوسي هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي. زه خپله مسله وم، خپل کار مې مخته وړه، خو له بعد مرغه اته په کاریم چاپیر کوم د مون ستونزې به ده ډیری سوي دي. له پخوانه را پدې خو هم دسي پانتونم د مخ پر مخ وترل سو، نو خامہ خاص ستونزې ډیری دي او د ډیر بد اغیز لري په افغان میرمنو.
مننه اغلی غزنیوال، ستاسو د خپل تجارت په اړه باندې کوم څه خبرې وکړو؟ ستاسو سوداګری د څه ډول ستونزو سره مخامخ شوی د لهغه راهیسې چې افغان حکومت سقوط کړی دی؟
د موږ د څه وڅې دي خزل خو د خزل لپاره هغه خزي چې په کلیو کې دي وګور سره موږ هغه کوم خامات د موږ لوغو نه خسته غوښته مو چې د وګړو لپاره د کار زمينه برابر کو، نو له بعد مرغه د موږ لپاره ستونزې به ده ډېرې سو کومې خزنه کارکونکي چې موږ هغه لا سوار کې ډېرې خو بار ولري يم ان ستونزې د تورته پیدا سي ډېر محدودیتونه ډېر څه نه سوې کولای چې وګورې چې تو کانته، نو بعد د تحولات نه د موږ دکان سقوط وکړ. نو یو څو میاشتې موږ همداسې په کور کې وو، نو بیا موږ خپل هوډ وکړ او دکان مو ونیوه. دلته ښځینه مارکیټ کې چې ټول ښځینه وي دي او نارینه نشته هلته، خپل خیاطان او کارکونکو ټول فزینوي. نو بیا هم ستونزې ډېرې د دلته له پخوانه تر اوسه پورې بازار نشته، خلک هومره اقتصاد خلک خراب شوی ده، کالي نسي اخیستی او ستونزې خامخا ډېرې دي. نو همداسې ما په شان نور مېرمنې دي چې د هغوی هم په نورو برخو کې کار کوي، د زعفرانو دي شاید هم د خیاطي برخه کې او نور صادرات واردات بند شوي و، په اوله کې اوس هم ډېرو ستونزو سره مخ دي سوداګر مېرمنې.
او تاسو مخکې د څومره شوزو لپاره د کار زمينه برابر کړې و، هغه شمیر یې که تاسو وایست او د اوس پرتله څومره کم شوی دی؟
ما په کلي کې هغه کومې میرمنې چې وې تر لس دولس پورې رسېدې، هغوی په کور کې یعنی هغوی بیچاره دومره وستوانه درلود چې خپل هغه کوم لاسي کار چې په کور کې دی هغه بازار ته وړاندې کړي، هغه د خپل د خاوند یا د زوی په لاس به هغه لیږه بازار ته، هغه هم په ډېره کمه بیه، هغوی به هم ورته نه وره یا به هم خو پیسې ډېر کمې کېدې. نو ما هغه کار چې ما له نور نارینه او نه یا هم د فروشې نه اخیسته قیمت راته ولیده، نو هم د ما کار کوه هم د دوی، او ما چېرته چې له دوی نه هغه د دوی لاسي کار چرمه چیخسته بیا هغه میکنیس ډیزاین جوړو، نو چې هغه خسیده دوی ته فیصدي ورکوله. تر ما سره دولس تر لس میرمنې پورې وي چې هغه په پکتیکا په خرنی ولسوالۍ کې همداسې په غزني په قرهباغ او نورو ګڼو ولسوالۍ کې دوی، چې هغه میرمنې چې په کور کې د هغه کوم عاید نه لري د هغو لپاره د ډېرې ښه د کار زمینه وه.
او کله چې دا ډول تجارتي مرکزونه چې یوازې د شذو لپاره وي، هلته شذي هم پیرودونکي دي او هم پلورونکي او دکاندارانی ټول یعنی شذي وي، د دا ډول تجارتي مرکزونو بندیدل د شذو پر اقتصاد باندې که تاسو مشته په دې اړه باندې یو څه وایست چې په مشخصه توګه شذي څنګه کولای سي نو بیا چې دا تجارتي مرکزونو پر دوی باندې وتړل سي، دوی به چیرته ځي، څنګه به خپل توکي تر بازار پورې رسوي؟ ځکه چې شذي خو نسي کولای چې کور په کور وګرځي، ټولې شذي کېدای سي چې ځینې وي داسي
خو دا ستونزې دي کنه چې موږ کوم نندارتونونه ته جوړیږي، په دې کې د ښځو د نارینه او کله چې وخت کار کوي نو هغې لپاره جنسیت مهم نه وي چې وایي د نارینه ده که ښځینه. که چېرې دې موضوع ته ډېر ارزښت ورکړي نو د هغوی په کار کې څه خوانده نه وي، او همداسې زموږ مارکیټ چې ده ټولې ښځینهوې دي، نو تقریبا یو درویشت څلرویشت ښځینهوې دي چې هلته دوکانونه لري، خو بیا هم ستونزې شته که نه هلته هېڅ نارینه کارکوونکی هم نشته دي، موږ خو بیا موږ ته پردې دي، او همداسې که چېرې ښځو لپاره مارکیټ نه وي مشخص نو هغوی نسي کولی چې سړک په غاړه میام لاړ سي یا کور په کور وګرځي. نو دا د ښځین د نور ښځینهو لپاره هم دا ښه دی، په اسلامیت کې فکر کومه تر کومه هده پورې زه معلومات لرم، له هغه پر ځای چې کوم نارینه راځي د ښځو هغه کوم بهداشتي لوازم چې دي کوم هغه د دوی د ور ضرورت چې دي هغه نارینه ورپوره کوي او ورنه اخلي، له هغه نه ښځه چې یوه ښځه ورته ولاړه سي او مخکې بوځي. نو همدا ښځینه میرمنې چې سوداګرې دي او په دې برخه کې کار کوي، مارکیټونه جوړوي، دا ډېر ښه مثبت اغېزه دوی په کاروبار کې او په چاپریال کې اوسېدای سي. نو که چېرې څوک ورسره ممانعت کوي، له تعلیم سره د ښځو له کار سره دا نو خپل په حق کې جفا ده او د خپل ملت او د هېواد په حق کې.
آغلی غزنیوال، آیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې فعال دي او هغوی د شوزو سره په څه ډول مرسته کوي؟ یوازې ورته نندارتونه جوړوي که کوم بل څه هم د خرڅلاو په برخه کې ورته مرسته رسوي که څنګه؟
د سوداګرۍ خونې د ښځو چارخونې چې دلته پخوا رویا فیزي و، اوس فکر کوم ډاکټر صاحب ممتاز ده، نو هلته یو دایمي نندارتون دی چې کومه سوداګرې مېرمنې چې وایي خپل هغه کوم اجنان چې دي هغه هلته ږدي، او نور کوم نندارتونونه چې کېږي په هغه لخوا معرفي کېږي، یعنې تخفیف دوی ته کېږي، او بل کومه مرستندویه موسسې چې دي هغو ته معرفي کېږي، لکه ډي آر سي او همدغسې نورې موسسې چې دي چې غواړي له ښځو سره کار وکړي په همدا تجارتي بخش کې پاملرنه همداسې همدو ته معرفي کېږي. او له ټولو مهم دا ده چې همدغه سوداګرو مېرمن ترمنځ یو بل سره ارتباطات ډېرېږي او اړیکې دوی قوي کېږي، نو کولی شي یو بل سره مرستې وکړي او تر څنګ یې ودرېږي.
آغلی غزنیوال، په داسې حال کې چې د شوزو د پر شوزو باندې د محدودیتونو زیاتېدو لړۍ دوام لري، تاسو دغه ستونزو ته د حل لارې څه ګڼئ چې شوزي په خپل څه کولای سي چې دغه ستونزې حل سي؟
لکه څنګه ستونزې؟
دغه چې د کندهار او بلخ د مثال په توګه وایم چې د تجارتي مرکزونه د دوی پر مخ باندې وتړل سول او هغه شدې بیکار سوي اوس پر کور باندې ناست دي. د دوی تجارتونه چې وتړل سي او دوکانونه نوي نور د دوی بیا څنګه دغه ستونزه حل کولای سي؟ څنګه کولای سي چې د طالبانو سره کښینی او هغوی ته وایي چې دغه دوی حلاله نفقه ګټي او دوی ته باید اجازه ورکول سي؟
که چې طالبان په خبرو پوهېده او دوی غوښتل چې د خبرو له لارې نه خپل موضوع حل کړي، نو نن په خبر تر دې جایې پورې نه رسېده. کوم قوي دلیلونه او استدلال چې دا ښځینه وي لري فکر نه کوم چې دوی هغه چارواکي ولري، نو دوی قناعت نه کوي او خپل هم بې جواب پاتې کېږي. تاسو ګورئ چې په تلویزیونو کې مخبرونه کې چې دوی راځي، یعنې جواب نه وي ورسره پاتې، او هلته وایي چې موږ ممانعت نه ورسره وو، هلته دوی مخنیوی کوي. نو فکر نه کوم چې کومه دغه ولرکه چې دا سوداګر مېرمنې ټول سره ټولې سي او خپل ځان لپاره یوه نماینده وټاکي، او که چیرې همداسې د سوداګرو خونو رئیسه ده همدا ډاکټر صاحب ممتاز، دا د راسې د ټول سوداګر ښځې مېرمنو پر نمایندګۍ د لاړ شي، دوی سره د یو څو دقیقې میټینګ برابر کړي او خبرې دې وکړي دوی ستونزې ورسره مخکې که چیرې قناعت ورکړي. خو فکر نه کوم زموږ خبرې کومه مثبته پایله ولري، ځکه چې دا خبرې تقریبا ډېر وخت کېږي چې شعارو باندې او په د خبرو باندې دوی قناعت نه کوي.
بله آغلی غزنیوال، په دینو ولایتونو کې مشته شو زو ویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت چارواکي دوی تورغلل او دوی ته ویل چې خپل آرایشګاوي باید باندې کې ویتړي. دغه آرایشګاوي اصلا په افغانستان کې ټول تقریبا شذي پر مخ وړي، او د شذو وی دغه آرایشګاوي او هلته چې څوک مراجعه کوي هغه هم شذي وي. ستاسو په نظر د آرایشګاوو د تړلو خبره څومره غیر منطقي ده چې د شذو اقتصاد ته هم ضربه رسوي؟
دا خو یعنی څه تاسو وایم، د دوی زیاتره اویا کسه د کارونه ټول غیر منطقي دي. نو که چېرې چې دا سینګرتون یا مارېژګای وتړل سي، نو هغه مېرمنې چې په کور کې دي هغوی دلته په افغانستان کې هره کومه مېرمنه چې کار کوي دا په ډېر سختۍ سره په خپلو پښو درېدلې او یو کار ته یې مخه کړې ده. نو که چېرې هغه آرایشګاه لري، خیاطي لري، کوم دوکان لري، کومه بله دنده لري، نو دوی خاص کر د ښځو د تخفیفولو لپاره پیدا شوي دي. که چېرې همداسې د ښځو آرایشګاه وتري، نو باید د نارینه وو آرایشګاه هم وتري، ځکه چې هغلته نارینه وي د خپل ګیرې خري. نو د ښځو په آرایشګاه کې د دوی څه کار ده؟ خو هلته مېرمنې هم کومه واده وي، هم کومه بله مناسبات وي، هلته دوی خپل ځان جوړوي. نو که چېرې د دوی ستونزه له ښځو سره وي، نو په میدان دی وایي، او که چېرې داسې نه وي خو د دوی په کاري ژوند کې او همداسې نو په تعلیم او تحصیل په دو باندې د کار نه لري، دا ډېره غیر منطقي او بې معنا خبرې دي چې د ښځو آرایشګاه دې وتړل سي، د ښځو دوکانونه دې وتړل سي، همداسې پوهنتونونه، مکتبونه. که چېرې دوی غواړي چې د ټولنه اصلاح کړي، نو باید دغه چلند باید نارینه وو سره هم وکړي. که چېرې چې د نارینه وو آرایشګاه وي، د نارینه وو ته میکپ کېږي او همداسې ګیري خیل کېږي، نو باید له هغو سره د اسلام له لحاظه خو دا د هغوی لپاره ډېر بد کار ده چې کله یو نارینه میکپ کوي او یا ګیرې ورته خري. نو د ښځینهو لپاره خو همدا د ښځو زینت ده، که چېرې آرایشګاه ته ولاړ نه شي، ځان جوړ نه کړي، او کومه مېرمنه چې آرایشګاه لري، نو د هغې لپاره مې عواید کېدای شي. که چېرې یوه مېرمنه کار ونه لري، دنده ونه لري، هغه د ټولنې لپاره ډېر خطرناک تمامېدلی شي، هغه نورو ناور کارونو ته مخته کولی شي. نو هغې نه ښه ده چې دغه حلاله نفقه خپل کور ته یوسي او خپل کار د دې پرې دي.
بله آغلی غزنیوال، بل پښتنه مې دغه ده چې کله د پوهنتون دروازې د محصلینو پر مخ باندې وتړل سوې، په غیر دولتي ادارو کې پر ټولو ښځو باندې بندیز وضع سو، طالبانو وویل چې نور ښځې نسي کولای، دوی دغه یو خبره د حجاب وکړه چې ښځو بیرته دغه ادعا رد کړه. ښځو وویل چې دوی با حجاب وي او همیشه دوی په خپل حجاب کې خپل کار او تحصیل ته تللي. وروسته له دې چې موږ د ښځو سره خبرې کړې دي، دوی موږ ته ویلي دي چې کله د پوهنتون لارې وتړل سوې او د نورو ځایونو کې د کار په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار زمینه له دوی څخه واخیستل سو، فرصت دوی اړ سوی چې دا ډول کارونه وکړي لکه خیاطي یا نور داسې کارونه چې دوی باید د خپلې کورنۍ سره د هغه له لارې مالي مرسته وکړای سي. نو کله چې د پوهنتون او د دولتي ادارو او د غیر دولتي ادارو دروازې د ښځو پر مخ باندې تړل کیږي، هغوی اړ سي چې بیا د متشبسین سي یا یو داسې کارونه کوي لکه خیاطي او هغه هم لدوی څخه واخیستل سي. دا د شوزو پر ژوند باندې د شوزو د ژوند حلقه څومره راتنګوي ستاسو په نظر چې شدي نور څه امید باید ولري چې دا ډول وضعیت روان دی؟
یعنی تاسو پر کوم په وختو کې چې زه ډېر ناامید دي خپل کارونه تل کې په خوا غوندې څوره اولن خپل کو په شاق باندې د زړه راپورته کې د خپل کار ته مخه کول او ساعت نه سم کول یا شپه دې د کې فکر کوم چې ستارت اپ یو بل فرمان صدريږي ممکن د کارونه ټول باندې نو اوس د خدمت نه لپاره ډېر فضا محدود شوی د دوی لسی کولای لکه په خوا غوندې خپل ځوان ته هم د سی خپل تاسو خپل فکر وکړي کله سی بي وي خزنه ولا لپاره سنگرتونه رشګه باندې چې هغه اونه کریسي چې خپل ځان جوړ کړي او چې دغه په کاله باندې څوک خبرې کولای شي نو دغه په کاري ژوند دغه په تعلیم په تحصیل په دیار کې څه اغیز لري. نو دغه د خزنه ولا لپاره ډېر نور ستونزې بلکې دوی روحان ډېر دي فشار لاندې دي کارت اوس زیاتره داسې د افغان مېرمنې چې دی په خوله نسی ویلې کنه د بیان ازادي نشته دلته او د پښتنو ټولنې کې خاص کر داسې د کچری و کارت بل زو زیاتای په سوزله په سودی که خپل پټونی ولا خو دوی ډیره خېستې او کچیر دي خپل غاګو چاتک لکه مو ګور چې هغه مېرمنې په سره کو باندې خپل عادي حقوق تل لپاره غاګو چاتک لارینه وکړه نو غوی باندې دي فاشاته په ولګولې چې نه غوږی کې څول لپاره ودی خو ممکن دي چې نظری فرق کوي خو د افغانستان کې ښځو سیدل زیات ډیر سخته یعنی غوږی خپل کار ته مخه کول او یو ښځه چې کار کوي هغه خپل کور لپاره د خپل اولادو لپاره هم د سید کورنۍ لپاره نفقه برابر وی ډیر سخته ده نو دوی هرڅه یو په یو خراب ک او غواړي چې نورم د خلکو لپاره د دې پر ځای چې نور سهولتونه برابر کړي او نورم هغه کومه شته امکانات دي هغه ټول منځوري.
مننه غلی سیده غزنیوال زبرته تاسو ته راځم او ریدونکو یو لنډ دمه به واخلو او بیرته بل تاسو سره یو. نور بس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. نور بس د خبرونه ته بیا هم شراغلاست. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او زموږ میلمانه اغلی سیده غزنیوال لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. اوریدونکو زموږ نور میلمانو ونه کړسوال چې زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړي. له دوی سره زموږ ټلیفوني رابطه نه قائمیږي لبدمرغه. اغلی سیده غزنیوال په دغه برخه کې که پښتنه وکم چې آیا اوس مهال د شوز سره د نړیوالي مرستې وجود دي کنه د دوی د تجارت او سوداګری په برخه کې؟
نه لا بعد ما کوم مرسته چې وی خو اوس کوم مؤسسات ولا خسرت په اقتصادي برخه کې مرسته کولی هغه ټول وتلل سي لکه ډي ار سي او همداسې پامرنه نوري ځکه چې په مؤسسات کې کوم خزینه کارکونکي چې وی غوي لکه کار خمانه شي او دوی هم دې اعتراض په ډول خپل فعالیتونه ودروله. نو همداسې ډي ار سي مؤسسه چې هغه له افغان میرمن سره سوداګر برخه کې ډېرې زیاتې مرستې کړې دي کومې میرمنې چې په کلیو کې دي د هغوی لپاره کوم د هغوی تجارت دی هغه ته غواړي چې هغه مخته لاړ شي نو هغوی مرستې وکړي. خپل هم زه په دې پروسه کې وم چې موږ یعنې هغه ټرېننګ هم خلاص شو ټول یو فقط دومره پاتې وو چې موږ ته په تجارت کې نو موږ خپل کارونه مخته یوسو نو هغه کارونه ټول سټاپ شو بلکې چې اوس مرستې نشته د ښځو لپاره ځکه چې بل فرمان صادر شو چې هغه کومې میرمنې چې په موسسات کې دي هغوی نشي کولی خپل دنده ته ولاړ شي نو دوی کومه نړیوالې موسسې چې ویله ښځې سره غوښتي چې مرستې وکړي یا بشري مرستې نورو ولایتو کې دوکي هغه ټول بند کړي.
بله او اغلی غزنیوال ستاسو تحلیل د دغه پریکړې څخه څه دی چې پر شوزو باندې د کار محدودیت وځو ستاسو په نظر د دغه اصلي لامل څه کېدای شي که څه هم طالبان ویل دي چې دوی د حجاب په خاطر چې دا ادعا بیا هم شوزورت کړي ده؟
نه خورده سیده چه ایجاب موږ ټول دلته کوو، یعنی په کابل کې تاسو ګورئ پخوان جمهوریت دورې کې موږ همدا ایجاب کوو، موږ په کالی کې کوم تغیرات نه دی راغلی، خو دوی یوازې صرف یو بانه ګوري. که چیرې ایجاب کړو دوی ګوره په رسنیو کې په میرمنو باندې دوی ماکسونه ولګوه، نو همداسې بیا هم دوی په یو چیرته کومه یوه ویلې چې د ښځو غږ اورېدل ګناه ده. نو که چیرې دوی په داسې خپل په نفس باندې باور نه لري، خپل نفس سره جهاد نه شي کولای، نو دوی بیا چیرې وایي چې د ښځو په غږ هم دوی تحریکېږي او د ښځو په بوټو هم دوی تحریکېږي؟ نو داسې خو نه شي کولای چې یوه ښځه راسي له دوی سره عملاً موږ غواړو چې کار وکړو، له نارینه او سره ګډ کار موږ کړی دی تقریبا 2 کاله. نو که چیرې داسې نارینه تحریکېږي خو یا نو موږ نه شو کولای چې هغو سره ګډ کار وکړو. نو دا د دوی ذهن ده او ټول نارینه هم داسې نه دي، خو فکر کوم دغه بې منطقه خبره که چیرې دوی غواړي چې د ښځو لپاره همدغه بانی بې حجابي وګڼي، خو دا ډېره بې معنی خبره ده. ټولو ته معلومه ده چې په افغانستان کې بیا هغه په کوم میرمنې چې کار کوي د هغوی فکر له دغو بې حجابي او یا هم له دغو کارو چې د دوی په ذهن کې دي لوګونه ډېر لري. د هغوی د خپل کار کوي او خپل ټوله ورځ د خپل ځان لپاره پلان جوړوي چې څنګه کار مخ ته ولاړ شي. نو بې حجابي فکر نه کوم چې کوم منطقي دلیل وي یا دوی هم بندیز لګولي په همدې خاطر.
آغلی غزنیوال، ستاسو په نظر که د طالبانو په حکومت کې شدینه سلاکارانی وای، آیا وضعیت به تر دې بهتره و؟ آیا فکر کوي چې شزو کولای سوای چې په ښه طریقه باندې دغه هر څه مدیریت کړي او دوی ته شي سلاوي ورکړي او شي مشورې ورکړي چې پرمختګ کړي وای افغانستان، او پر شزو باندې دومره محدودیتونه نه وای وضع سوي او د اقتصادي بحران هم نه وای رامنځته سوي؟
لپاره مرغه له دوی سره چې کومه ښځې دي او دوی ښځې ما کتلې دي چېرې کومه خبر پروګرامونه یا نندارتون کې چې راځي، ښځې چې دي له دوی سره همفکره دي، یعنی د هغوی فکر یعنې له د نور ښځو سره همنظره نه دي. که چېرې غواړي یو څوک سلاکار شي یا مشاور شي له دوی سره په دې برخه کې فکر کار وکړي، نو دوی یوازې د خپل ځان لپاره دې فکر نه کوي چې یعنې زه تحریکېږم، زه ګناهګارېږم، نو باید د ښځې د ټول په کورو کې باندې پاتې شي. نو که چېرې دا رقم وي خو نو خپل هغه د هېواد لپاره تاسو کار نه کوئ، د ځان لپاره کار کوئ، شخصا خپل ځان لپاره نه کار کوئ، تاسو په کور کې کښېنئ او کېدئ چې ښځې که بازار کې هر څه کار کوي نو هغه هر چا خپل کار دی. نو له دوی سره کومه ښځینه چې دي هغه د دوی هم فکره دي. نو هغوی تاسو څو وخته مخکې په رسنۍ کې شاید لیدلي وي چې هغه مېرمنې چې مخونه بند په سړکو کې راوتلي لاریونونه کوي چې موږ له دوی نه ډېر خوشحاله یو، نو هغه مېرمنې دي چې هغوی غواړي چې په کور کې کښېني، هغوی غواړي چې هغوی ته یا هم د دوی مېرمنې یا هم د دوی لوڼې چې دي هغوی ته خوراک څښاک ټول ورسېږي، یا هم هغوی بهر ملکو کې دي چېرته دي. نو دوی د هغو مېرمنې له زړونه نه راځي چې د چا څوک کونډې دي، څوک یتیمان لري او څوک بېوزله دي، څوک غواړي کار وکړي. نو که چېرې مېرمنې له دوی سره هغه کوم مېرمنې چې اوس مهال په د نور مېرمنې سره فکر دي له دوی سره وای، ډېر اغېزه به یې درلوده. که چېرې هغوی کولای شي دوی ته قناعت ورکړي، یعنې د دوی په کار کې به هم ښه وو او ولس به هم ور نه راځي او د مېرمنې لپاره به هم ډېر کار کوو. خو له بده مرغه چې دوی مېرمنې ته هېڅ سلام نه ورسره کوي او د هغوی خبرو ته غوږ نه نیسي، او سلاکار په حیث ټاکل ډېر ستونزمن ده.
بلې، تاسو ویل چې هغه ښځې چې د طالبانو هم فکر دي هغوی په خپله نه غواړي چې ښځې دي پرمختګ وکړي، ځکه چې دوی په هغه حالت کې چې دوی دي پر هغه باندې خوشاله دي، ځکه دوی محتاج نه دي یا په بهرنیو هیوادونو کې دي. هغه ښځې چې په افغانستان کې دننه دي، د طالبانو وظیفه څه ګڼي چې دوی باید د افغانانو ژغ واوري، د هغو ښځو سره په تماس کې سي یا هغوی ته موقع ورکړي چې د دوی سره کښېني، خبرې ورته وکړي او خپل وضعیت ورته بیان کړي او خپلې ستونزې ورته بیان کړي چې ورته بیرته د طالبان د یو حکومت په توګه باندې دغه ستونزې ورته حل کړي؟
نو لپاره مرغزه درته ایم دی ښځې یوازې دې لپاره پېژني چې له هغو سره واده وکړي او د دوی د کور کار ورته وکړي. نو که چېرې دوی له ښځو سره دوی کېناستی ورسره خبرې ورسره کولی، د هغوی خبرو ته یې غوږ نیوه، سلای ورسره کوله، نو وضعیت به دې چې ته نه رسېده. نو که چېرې دوی له ښځو سره ناست وای او خبرې کړې وای، په دې اړه خبرې کړی چې چېرې سوداګرۍ له لحاظه او همداسې نور سینګارتونونه چې دي او د ښوونځیو د پاتونو دروازې چې دي دا چېرې خلاصې وای، نو دوی سره که کومه ښځه راسي چې دوی باندې نقد وکړي، انتقاد وکړي، نو هغه مېرمنې چې دا ښځه هغې ته د فشار نوم ورکول کېږي او هغه د کیس لپاره کار کوي. کومه مېرمنې چې په سړکو کې لارینونه کول هغه ډېری، یعنې موږ له نږدې پېژنو، هغه ډېرې ښه مېرمنې دي، خو یعنې چا ته ځینې داسې دي چې خبره احساساتي کیږي څوک په سړک په غاړه وځي، یعنی په دې هم پوهېږي چې څوک یې غږ نه اوري. تاسو ولې د هغه مېرمنې چې دوی په زد راپورته سوې هغه سرکوب سوې برکې، یعنې هغوی زنداني سوې، نو کومه نور مېرمنې چې دي هغوی د خپل لکه ما غوندې نور مېرمنې د خپل وخت تېروي چې چېرې د دوی جوازونه بندې او همداسې د دوی چېرته دندې لري، نو نه غواړي چې هغه ټول ورته لاغوي. نو ځکه له دوی څخه مو څه تام هم نه ده خاص، نو اوس روانه وضعیت چې ده همدا دي، له دې بدتره نه سي. موږ په ښه توګه په هیله نه یو، له دونه د ښو هیله نه لرو، یعنې په دې هیله یو موږ چې حالات تر دې بد نه سي، یعنې نور هم د موږ پر وړاندې همدا دوکانونه چې موږ لرو دا د موږ پر وړاندې بد نه سي که چیرې دوی خو د موږ خبرې نه اوري.
ډیره مننه آغلی سیده غزنیوال چې تاسو له موږ سره په نور بستې خپرونه کې خبرې وکړې، له موږ سره مو په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو، د نور بستې خپرونې وخت هم پای ته رسیږي. له خپلې میلمنې سیده غزنیوال څخه ډیره مننه کوم چې له موږ سره یې په خپرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.